دغې نه مخکې لنډ خبرونه. طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تفسیری حق نه لري. بختر خبری اجانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قول ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایی ډګر کې د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایی ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه بریت مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې 14 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 ایبیا افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 20 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټیلیګرام کې ویلي چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداری ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیره شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اوړونکو بسونو څخه ښکته کړي او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړي چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولي دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوي دي او پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 26 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري یا اسد 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس میلمانی دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر ازو داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغې داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دیو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دیو کولای شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا داسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنې کې ټپي سوئ؟ د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2021 شپږم د اگست زه مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر چیرمه ایویګیټ کې. د هماغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسم. فال جمع په هغې ورځ یو انفجار وشو چې ګردونه غبار ډېر زیات و، نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مرۍ تجربه رسېدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. هو ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول، زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسېدلي وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول او ما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو نیم یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بعد له هغې زه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما هغه ټپونه ورته وګنډي او هغه خسي، نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د هغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډېر سخت شوی ده راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوي وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي، نو دوی نشي کولی. په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي، خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته ده چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، دا راته وایست چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست، هغې دا اعلان وکړ او بیا همداسې پراختیا ومندله. بیا د ورغزایی سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شول او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی د نفوذ پیدا کړ او هلته چې د نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار او انتحار او د خلکو علاله ول وو په بمونو کې نه ول وو نو یو وحشت رامنځته کړ نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جالبات خار او د سیمو تراغل البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري په تاسو د مثال په 1350 کولونو کې د افراطی ډلې د جهاد په وخت کې د روسان د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان ال تراغل الته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلفه عقیدو نورو یعنی ډلی وي سره او نو بل اخر د ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا دغه سره معامله او تګراتګ او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول به توجل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ولونیول دلته نو د بهرانيانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمه او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیګل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځای کېدل البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شول څوک داعش لاړو یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډیر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنی کیږي ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ جوړه اوړي کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کیږي
چې کله د خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې دریږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې کله جوړولم او نسو پاتې دلی
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغه سی کسانو سره ګوري چې په دغه سی واقعو کې ټپینسي وي دي تر خپل وسه پوري دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې مجبور شوی دي لاسونه له لاس ورکړي په بحتا جوړ دي خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته ډاډ نه ورکو زه شکر د چشمندې استه یادې مور پلاس سرګې در باندې لګيږي نو دا څه مو چلوس کیږي ډاډ نه ورکو
ډیر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلول پاره تاسو مخ کې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تا تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې د دوی د عمل دومره ډیر تاریخ جن دي
خو ما خوارزو کې چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې اندي راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور اداري جوړي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی او څواړي رامسته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی وو دا روان وي. نو په دې کې همدغه قتل او قتال روان وي او بل اخره چې مهدی رامسته شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام سوې د بندیان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات و نه رسیږي انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خوځو ته بشات نه ویل ماشومان ته بچا په جنگونو کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلوده سپینګیرو به مسؤلیت درلوده اما دیو دغه مسائل دیو په ریس اهمیت نه لري د دې و همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل او قتال د لارې خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالي هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو او ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دا غزنه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په وخت کې ډیر کسان جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تکتیک هم دا شه ده نه دی و کې د سند چې دی و به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی و چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي منګه بس د اسلام مطابق وړو چې اسلامي حکومت راولي
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو غوښ غړنل کیږي دکته چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمې دو خبره کړې ده چې په ونسن کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمسته
داعش خو ما تاسو وکړي چې مفکوره ده آماده سي غټ قوت شه دی او جغرافي ونيسي او مستقیم غواخوي زه فکر نه کوم چې داسې غواخ به وی اما د طالبان لپاره افراطی ډلې چې نورې موجود دي دا ټول غواخ ده په تاسو مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکر طیبه سپاهی صحابه او داعش دا ټول افراطی ډلې بل بل اهداف لري او بل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستان دا مسایل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان د لپاره هم د خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی او عملی کی او هغه ته مثبت جواب وایي نو د طالب د لپاره یعنی مستقیما داعش نه بلکې د ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته دی نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي دغه مسایل چې دي د خپل طالبان لپاره زیات خطر دی نظر دی د لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په راکېدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یوه چاودنه کې ټپي سوی و. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې را ژوندۍ کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شهید رقم اواز راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بعضې کلي کور کې مثلا کوژدي وشي نور نور بیا خلک ډز هم کوي، نو د دې نسخ داسې یاره راته درېږي، هماغه لازه سترګو ته راته درېږي.
بیا تاسو څه کوئ کله چې دغسې یو شوک حالت سره مخامخېږئ؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي نور بیا پاسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې چې زه جوبل سو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می سوای دا او نور ډیر خسوې نه ده لاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه لتون بس سرګو تر ته درېدل، کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به راته یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دې شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دی یو قسم د تکتیکونو نه استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندي ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و، دلته اقتصادي مسایل هم و، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر و، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله و، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړل، یعنی خپل عاید راوړل، نو هغه مختلف و چې هغه مادنونه و، مواد مخدر و، د خلکو نه باج اغستل و، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه به ماش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش و دیو دپاره به د میاشت دیو یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشت اغستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجار تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلي یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي، بلکې یو کس، دوه کس، پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت چې دغه حملې اوس هم دوام لري، یعنی تاسو د د طالبان دراتګ نو وروسته ودل چې داعش مختلفه حمله وکړي د دې کسانی وژل چا سره بستر کې د دې یو کمانډان چې مهم مالته حمله وشله په هغه ول حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کومه حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځنۍ شوړل
پاتې تاسو په افغانستان کې د نن د حمله خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نن د دایشتلې د خراسان ولایت څنګه د حمله خطر دی یو هم لا افغانستان د باندې د دایشتلې د احتمالي حمله د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې دایشتلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حمله پلان کړي
خو نو دایش مرکز خو اول په افغانستان کې نه وو تاسو ګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو بیا هلمند اول الته اعلان شو خو د دیو مرکز په ورګځي کې وو یعنی د دیوړند فرضي کرخنه اخوا ته دغه او بل د دایش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه الته لاړو الته وجنګي د لاو بیا کله چې الته غو سقوط وکړ د کسان بیته اروپا او تاجکستان نورو سیمو ته لاړو نو یعنی مرکزی افغانستان نه دی بلکې مرکزی د نوره دنیا د چې الته تلی دی او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه شي دی ولري هغه ته په دوام ورکړي نو لکه مخکې چې ما ویل د دیو د پاره د نه د کوم جغرافیه ونی سي کوم نظام جوړ کی خو د دیو هدف هم دا دی چې الته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بل ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دی ودا کار کړی دی نو داسې حمله به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده او بل داره چې زیاتره دی و د انټرنیټ د لارې کسان جذبی او همدغه افراطي مسله ده چې دین وته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان دي ځوانان بل لارې کوي او دغه سي حمله بکې پروسه کې تاسو ول چې دا مس حمله وشوله نو دا احتمال شته ده
بلکې په لاندو کې راته وایي چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالف ډلې څومره د داعش لیکو ته روان دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بلا بل اختلافات لري
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دی چې دغه کسان جذب کی او بیا لړشي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګيږي
مننه د 25 دقیقې بحث لمیل منو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په 14 کې ټپي سوی وو
سیس کی غریبی دا خفا کی دا